کول کې د پولیسو په یو مرکز په بم برید کې لس تنه ژوبل شوي.
اردوونکو خبرونه مو له مشال لیډي وردل چې نجیب عامر وړاندې کول په دین مې کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه هم لرو. د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه کې به د ډیر تاریخي او لرغونو آثارو په اړه تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي رابع اکرم خان ته وکشه.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورتحال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او صوبونو غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې ولسته د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې کراچۍ کې ټریفک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټریفک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غون ملک دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړی چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ رادیو په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو وروستا په افغانستان کې د تشدد پیخي زیاتې شوې دي. بلخوا ان بی سی وی پانه لیکي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی او تشدد مخ په زیاتې دودي. د دوانو لیکنو مهمه برخه له انیس اجمل اورو.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په 1300 کې وسلوالو د ترهګرې په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرې د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوي او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په 1300 کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دے مسلح ڈلی چپکی زنو تا دا کابل دا حکومت ملاتھڑ ترلاسہ دے اور باقی نمیگی دا زائی پولیسو پتو گا کار کبھی پدی مسلح ڈلو کے زنی دا کابل حکومت دڑنگول لپارا جگڑ کبھی اور نوری بیا مجرمانی ڈلی ہم دی چی دا افغانستان پا مختلف برخو کی نارامی و بے ثباتی رامنستہ کبھی افغانستان تا د خیر خیګړی بیا ودانی او پوزی مرستو په مت کې د امریکا د شاوخوا یو سلو لس ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دای هواد کې صورتحال د شاوخوا 15 کالونو وړاندې د حالاتو پرتلا زیات خطرناکه شوې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبلا تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتلا کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1409 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان نه بهر ملکي ځواکونه په بش پڑتو گوزی د کابل حکومت وای چې په دای هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسنا تر 1500 په شاوخه کې افغان پوځیان او پولیس وشل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګستې. جاپان پر دې هواد د دوهم اټومي حمله د یاد او یا کله نه کلیزه و منځله. پر ناگاساکی خار د امریکا اټومي حمله چې ل او یا زرو زیات کسان جی وجل دغه هیواد دیته اړ کړ چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حمله د منځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا ل اټومي وسلو څخه د یوې اخلاص نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورت کې.
پر ناگاساکی خار د اټومي حمله د او یو مې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و له دغه حمله ژوندۍ پاتې شو نړیوالو ملمنو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ایز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځوه یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. دغه حملې چې له 10000 زیات کسان یې ووژل جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان یې ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناگاساکی ښاروال تومی ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبینی د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناگاساکی د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناگاساکی یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناگاساکی د اټومي حملې د اویومي کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نوریاس نوری چې تاسو رپورټ باندې کوو چې پر جاپان د دوهمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزه ومنځل شو او په دې کې د دې هیواد چارواکو څه قسمه څرګندونې کړې وي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال لیو خبرونتا غوا گستی. روس وای امریکا چمتو نه دا چې د سوریه حکومت د اسلامی دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په دورشل کې کړی دی. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشلډو د خبر مرکزي څانګې په راپور کې اورو چې اجمل آهن یې وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه کې باندې د خبرو پښتونخوا ډیر تاریخي او لرغونو آثارو په اړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدن کو دا عیسی علیہ السلام دا پیدا وخنا دری سوا شپگش قبل مسیح کی چیکلا دا یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجودہ ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او دا افغانستان نه دا هندستان په لور پناه واپس یا نواګه دا باسین په لور تلو. نو مورخین وای چې موجودہ دیر دا تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه پړمبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کال په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کال وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکو لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وای
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده د دې سلويخ کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومتر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومتر پوله ده د باجوړ سره، او درې دېرش کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسي سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چی د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چی دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چی دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپاس یا ناوګه پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابه پلارو دا باسین غاړې تراتل او بیا د هند په مقام با هندستان پلور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن نه خوښه ول سو کال وړاندې د سیما آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او پدیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا پدیکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغه اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوې دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې بدا دستورو چیرې مړ شو، یو بندا یاغه وڅی زله شو یو مرتبان کې به واشو دا غي سره داغه د چون چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخو نه دي. آثار هم ته دلته فقیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو، او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل، او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغه تکي سخت مشکلات چې پیښې وي دي هغه تلاش علاقه ده د علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم د ترالو دغه د خیال نو چې د تبدونه سخت ریزیسټنس وشي، او اسکینین د هغه سره ډیره سخت مقابله وکړه. درې ورځې پورې هغه مساګا پته نه کړې شو، او درې ورځې نه پس هغه فیصله وکړه چې یو بھرپور حملہ کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پدغه جګړه کی او دې تویری شي دمسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم پدغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسین زای لخر او زایونه په مکمل توګه تبا کړل.
تلاش کی کومه او ګورو د زیارت بازار نه کومنګ جنوب تر ته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده، او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو دې اسکینین کسانو دې په دې پتون باندې وشته او په غشي باندې، او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په نمازیګر کې ته هوا د ته اولګې ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کوم.
خو بیا مورخین په دې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقعي هم د مساګه موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی، ځکه هغه په خپل اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغې، بیا د تکې د کټکلې په دې سایت باندې راغې، او چکدره موجوده چې کم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو، بیا سوات ته لاړو، هلته کې جنگونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې، بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنگونه کړي دي، بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته دا ښیي چې الیکسینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوی دی او دا چکدری او دا هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. دا چکدری میوزیم کیوریټر نیاز بچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1921 عیسوی کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکو. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او د ته د تیر مرګره نه بره شمال طرف ته والا کور کړه چې هغه ته اوس هم حیا سره ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د ترغله دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نوګه د باجوړه را کواله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ جوړته مو وای ای لګولې او هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومنګ بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقې د خوراک کیمرا لو نو مونږ لاړو ماندیش نیم یو کلې دی دغه کلې مونږ ډوټ کو او داینه مونږ سره ځان سره غل راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم لپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپل ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دای کورنۍ په حق لا وای.
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په ځای دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلوې زرو لخکرو د زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستې وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغې خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې د ته پٹھان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د ته حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې وو. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راغله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د حکومت ختم کو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسی دو واپس راویسو اور دیر حکمران شو. اور دا خاندان دا 1969 پوری حکومت کرے دے.
یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی. او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازه نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو، یو اسپتال نو، چاسی مٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور ته چونه نشو ورکولے، بجلی نہ پری خولا. لکه هغه دا خیال او چې کپس کدر ته تعلیم راشی نو زما حکومت به ختم شي، دا خلک ما نه مني. او دا هغه د دې څخه دونه یری دو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پری خو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلې او نورې به پری خو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودمت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.